السلام علیکم او ستړي مشې دا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د 2022 کال د فبراير د میاشتې 9 نیټه ده. ملي حمید زاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو تر څنګ هفتوار پروګرامونه تاندې ویلې او د مشال ترڼا لاندې بحث لرو. خو اول د دې تازه خبرونه له اسرار علم مومن نو.
لومبے مهم خبرونو سره ټکی. پاکستان سپریم کورٹ د خبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو د دوهم پړاو د ځنډولو پریکړه معطل کړي. د جنوبي وزیرستان د سره روغې خلکو د انتظامي له ډاډ ګیرنې او ملي اقداماتو وروسته خپل د 10 ورځنۍ احتجاجي ناسته د فروری په 8مه ختمه کړه. او د طالبان د حکومت یوه چارواکي ویلي چې هیچا ته به له محاکمې پرته د نیونو او زورونو اجازه ورنکړل شي. او زه خبرونو تفصیل. پاکستان سپریم کورٹ د خبر پختونخوا د بلدیتي انتخاباتو د دوهم پړاو د ځنډولو پریکړه معطل کړي. نن په سپریم کورٹ کې د پېښور های کورٹ د ابټآباد جرګګۍ د هغه پریکړې خلاف اورېدنه وشوه چې له مخې یې په 20 مارچ کېدونکي انتخابات ځنډول شوي وو. پر دې موقع د سپریم کورٹ جج عائشه ملک وویل باید د های کورٹ تر فیصلې مخکې د الیکشن کمیشن موقف اورېدلی وي. نوموړي زیاته کړه چې د دې تصدیق هم نه دی شوی چې موسمي حالات د خیبر پختونخوا په انتخاباتو کې مسله جوړولی شي. د کیس اورېدنې پر وخت د الیکشن کمیشن وکیل افنان کندی عدالت ته وویل چې د پېښور های کورټ ابټآباد د بینچ د دوی د دریځ اورېدو پرته انتخابات وځنډول. ته دا هم وویل چې عدالت د 15 ضلعو د انتخاباتو ځنډولو په خواست د 18 ضلعو انتخابات وځنډول. د کیس اورېدنه 14 فبروري پورې وځنډول شوه. یاد وي چې د پېښور های کورټ ابټآباد جرګګۍ د فبروري په 8مه نیټه په خیبر پختونخوا کې د بلدیتي ټاکنو دوهم پړاو وځنډولو. دا رسول هغو چې د ابټآباد په ګډون د خیبر پختونخوا په ځینو یخو علاقو کې د بلدیتي انتخاباتو کاندیدانو های کورټ کې درخواست جمع کړې وو چې د دوی په سیمو کې یخ موسم او واورې په رای اچونه کې خنډ اچولی شي نو ځکه د انتخابات وځنډول شي. ټاکل شوی وه چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو دوهم پړاو د مارچ په 20مه ترسره شي. د جنوبي وزیرستان د سره روغې خلکو د انتظامي له ډاډګیرنې او ملي اقداماتو وروسته خپل د 10 ورځنۍ احتجاجي ناسته د فبروري په 8مه ختمه کړه. د ټام په ګرابتر سیمه کې دا پلت وروسته له هغې ووهل شو چې د جنوري پر 13مه د جنوبي وزیرستان په وچه خوړه سیمه کې پر امنیتي سرتیرو تر بمي چاودنې وروسته اف سي ځواک یو شمېر ولسي کسان ونیول. په دې پیښه کې د اف سي ځواک یو سرتیری وژل شوی او 2 نور زخمیان شوي وو. پرلتوالو غوښتنه کوله چې په سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال نیول شوي کسان دې خوشې کړل شي. د احتجاج کوونکو یو مشر شیرپاو مسید د فبروري په 8مه مشال ډو ته وویل احتجاج یې ځکه ختم کړ چې حکومت د هغوی نیول شوي کسان عدالت ته وړاندې کړل. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمیشنر د فبروري په 8مه مشال ډو ته وویل د مسجدو مشرانو غوښتنې ومنل شوې او د امنیتي ادارو لخوا گرفتار کړل شوي ځینې کسان عدالت ته وړاندې کړل شول او د هغه په وینا پاتې نور به هم په ورته ډول عدالتون ته وړاندې کړل شي. د مسجدو مشران وایي دمګړۍ ته یې احتجاج ختم کړی خو که پاتې نور کسان یې عدالتون ته وړاندې نه کړل شول نو هغوی به د فبروري په 6مه بیا احتجاج پیلوي. د اطلاعاتو لپاره د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیسټر سیپ وایي حکومت د ماشومانو د حقونو خوندیتوب او پر هغوی د تشدد مخنیوي ته ژمن دی خو ولس له هم پکار دی چې په دې لړ کې خپل مسؤلیت وپیژني. نوموړي پرون په پېښور پریس کلب کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه جوړې شوې سیمینار ته په وینا کې وویل چې د علمای کرامو هم مسؤلیت جوړیږي چې خلک د ماشومانو د حقونو پاملرنې ته تشویق کړي.
د حکومت نه علاوه ما چې څنګه ویل د مور او پلار ذمہ داری ده، دا د استادانو ذمہ داری ده او ټولو کې زیاته زه دا ګڼم چې دا د علماي کرام ذمہ داری جوړیږي.
په پاکستان کې د ماشومانو حقونو لپاره مبارزه کوونکي ساحل نومي غیر دولتي سازمان وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې هر ورځ څه باندې 10 ماشومان له جنسي زورونو سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې هیچا ته به له محاکمې پرته د نیونو او زورونو اجازه ورنکړل شي. دا بنا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. په بیان کې راغلي دي چې ښاغلي حنفی پرون د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د بورا لاین سره په کتنه کې ویلي دي چې هیڅوک د صحرایي محاکمې اجازه نه لري او هیڅ چاته له عوامرو د سرغړونې اجازه نه ورکول کیږي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له محاکمې پرته د ښځو د حقونو د فعالانو او د پخواني دولت د یو شمېر سرتیرو د نیونو او ځورونو ادعاوې شوي دي. او د پاکستان د کرکټ سپر لیګ د سګنی ټورنمنت دویم پړاو د فروری 10مې نیټې نه په لاهور کې شروع کیدون کې دی. په دې ټورنمنت کې شپږ ټیمونه برخه اخلي چې ملتان سلطان، اسلام آباد یونایټډ، لاهور کلندرز، کوټا ګلیډیټرز، پېښور زلمی او کراچی کنگز نومېږي. تر اوسه ملتان سلطان په 5 کې د 5 لوبو په ګټلو سره تر ټولو بریالی ټیم دی. کراچی کنگز لوبډله په دې فرصت کې تر ټولو لاندې ده ځکه چې 5 وړ میچونه یې بایللې دي. پېښور زلمی په 5 نمبر او سبا ته د لاهور په قذافی سټېډیم کې د ملتان سلطان سره مخامخېږي. او تر دې
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علم مومن درته وړاندې کړل. اوریدونکو، نن د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو ځنډولو په اړه د پېښور های کورټ پریکړې خلاف د الیکشن کمیشن درخواست اوریدنه وکړه. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي جسټس اعجاز الحسن او جسټس عائشه ملک باندې مشتمل د سپریم کورټ دوه کسیزه جرګه د الیکشن کمیشن د درخواست اوریدنه وکړه. د کیس بل اوریدنه په د فروری 14 کېږي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ګوهر سید نور معلومات راکوي.
دا د سپریم کورټ کینن د الیکشن کمیشن د طرف نه چې کوم درخواست کړي شوی وو د هغه په اړه باندې نن فیصله شوی دا. او الیکشن کمیشن دا درخواست کړي وو سپریم کورټ ته چې کومه فیصله د پېښور های کورټ ایبټ آباد بینچ کړي وو هغه کې الیکشن کمیشن دا ویلی وو چې دوی چې کومه فیصله وکړله د فروری په اوله نیټه باندې دوی فیصله کړي ده او په دوهمه نیټه باندې د فروری دوی ته د دې حوالے نوٹس ملو شوی دی او دوی په دې خبر نه وو. او بل دوی الیکشن کمیشن دا خبر هم مخکې ورته یې کړه چې دوی د 15 ازلا خبره کړې وه خو چې دلتا د 13 ازلا حواله سره الیکشن مؤخر کړی شوی دی. په دې بنیاد باندې سپریم کورټ نن چې کوم دا فیصله ورته وکړله هغه کې دا ورته ویلو چې د پیر ورځ د فروری 14 نیټې پورې دا الیکشن او دا سماعت چې دی اوریدنه چې دا داخې ځنډولې ده او په 14 فروری باندې به په دې اړه باندې تفصیلي فیصله دوی مخکې ږدي.
ها، تفصیلی فیصله به مخې ته د فروری په 14 چې د دې کیس دویم اوریدنه دا به کیږي خو به ال راځي. خو چې دا کیس وړاندې شو په دې کې د الیکشن کمیشن د وکیل سره موقف او بیا د سپریم کورټ چې دوه کسیزه جرګه کې واغوي سوول خپل ریمارکس کې
په سپریم کورټ کې د الیکشن کمیشن چې کوم وکیل دی افنان کریم کندی هغه دا خبره سپریم کورټ ته مخکې کې خوتله چې د 15 ازلا د شیډول د ځنډولو درخواست مونږه په خبر های کورټ ته کړیو هغه په دې بنیاد باندې چې الته موسم په ځنې ازلا کې خراب وي، یخنی وي، باران او وبري وي. نو په بل طرف باندې عدالت چې کومه فیصله کړی دا هغه کې اتل ضلع چې دی هغه الیکشن پکې ځنډولې دي. په دې بنیاد باندې د ورتویل چې د 19 مارچ پورې د انتخابات نشي کېدل ځکه چې د خیبر پختونخوا په ډیرو علاقو کې موسم د دې مناسب نه وي. په دې باندې د سپریم کورټ جج عائشه ملک دا ورته وویل چې د های کورټ چې کومه فیصله ده هغه ته په کار و چې د الیکشن کمیشن موقف اوریدلې وي ځکه چې الیکشن کمیشن وکیل دا خبره ورته وکړله چې کله په اولنۍ فروری باندې دا پېښور های کورټ ایبټ آباد بینچ فیصله راغله او دوی ته نوټس چې دی هغه دوی ته په 2 فروری باندې ملو شو. نو دوی ته موقع نه ده ملو شوی چې د الیکشن کمیشن خپل موقف ورته مخکې کړی وي. په دې بنیاد باندې د 14 فروری پره چې کوم دا الیکشن دی یا دا فیصله ده دا وزن ډولو او د الیکشن کمیشن موقف به یوزل بیا هم اوریدل شي او سپریم کورټ به په دې اړه باندې مزید نور تفصيلات هم راغونډوي. هغه نه پس به تفصيلي فیصله راځي.
د جنوبی وزیرستان د سری روغ خلکو د حکومت سره له کامیاب مذاکرات وروسته پرون خپل احتجاج ختم کړ. دوی په ټانګ کې تر دیارلسو ورځو پورې پرلت وهلې وه او له حکومت یې مطالبه کوله چې د هغوی نیول شوي کسان دې یا خوشي کړي او یا دې هم عدالت ته وړاندې کړي. حکومت د هغوی غوښتنه ومنله او یو شمېر کسان یې پرون عدالت ته وړاندې کړل. له هغې وروسته پرلتوالو خپل احتجاج ختم کړ، خو وایي که ټول نیول شوي کسان خوشي نه شول یا عدالت ته وړاندې نه کړی شول، د فروری په چلما با یو ځل بیا احتجاج پیلوي. د موضوع تفصیل راته اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان سراروغه سیمې اوسیدونکي پټانګ سیما ګره پتر کښې دیارلس ورځنی احتجاجي درنا 13 ورځ په 8 فبروري هغه وخت ختم کړه چې کله د مقامي انتظامیه چارواکیو په پوځي لټون عملیات کښې گرفتار شوي کسان عدالت ته مخامخ کړل. په دغې برعکس د احتجاجي درنې یو مشر ایډوکیټ شیرپاو ماسید مشال ریډیو ته وویل،
حکومت فوج نہ ادارے نہ مست خپل قصون عدالت ته پیش کړل. خدا د کوم اجتماعی زور و او د توسه د مشال ریډیو په وساتت بنیا اوز وی زیتا ورسېد.
مشال ریڈیو چې د سراروغ احتجاجي درنې مشرانو سره د مذاکرات په حواله سره د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر اجاز اختر سره تماس ونیولې، هغوی وویل
چې کومه درنه د سراروغ ناسته وه هغوی سره خبرې اترې روانې وې او دوه درې نشسته شو. د هغوی ډیمانډ دا و چې 15 کسان دي چې هغه لا انفورسمنټ ایجنسی سره دي، هغوی باندې د پراپر اف آی آر چارج شي او چې کوم دلته د لیګل پروسیجرز دي نو هغه دي اډاپټ کړی شي او دوی دي چې کوم دی نو کورټ ته پیش کړی شي. شمالی وزیرستان کے او بل چې وینو هغه په ډیسټریکټ ان پای باندې با مزید هم زموږ کوشش دی لا انفورسمنت ایجنسی سره باغې باندې مون خبره تر کوم موسلای کی ان شاء الله هغه هم در کوټ پېښ
د سراروغه احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې کده سویلی وزیرستان مقامی انتظامیا پروتلین کې یو هفته کې د پوج له طرفه گرفتار کړي شوی د ماسید ګلیشی قبیله دوا کسان خوشی نکړل، بیا دوی مجبور وی چې په شلم فبروري یو ور بیا په احتجاج لوس پورے کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ترنا لاندے
دا دعوی داری غلط اگر چیزیں دشت گردی مکمل ختم
افغانان چھوڑا بے شک چھوڑا
دیر سخت را باری تیرا یہ ہر چکی
دوستان کارنا مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام تاندهیلې. د نن په تاندهیلې پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د کورنی تشدد د مخنیوي په قانون معلومات ترکو. دا قانون تیر کال د جنوري په میاشت کې منظور شوی. د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد ده.
تاندهیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال ریډیو اونیزه خبرونه
په تاندهیلی پروگرام کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروگرام کې په خیبر پښتونخوا کې د کورنی تشدد د مخنیوي پر قانون خبرې اوري. دا چې دا قانون پر ښځو د کورنی تشدد په مخنیوي کې څومره موثر دی، را سره اوسئ. د خیبر پختونخوا اسمبلی د 2020 کال د جنوري پر 15 پر ښځو په کورونو کې د تشدد د مخنیوي قانون منظور کړ چې ورته د خیبر پختونخوا ډومیسټک وایلنس اگینست وومن پریونشن اینڈ پروټیکشن ایکټ 2021 هم وایي. د دغه قانون په اړه د صوبې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته وایي
چې کوم مین هغه دادی چې زموږ څومره هم ډومیسټک ددي پورا ډېر کمپریهنسیو لا جوړ شوی دا او دې کې کمپلیټ یو میکانیزم ورکړی شوی دی چې دا میکانیزم انډر بای یو کمپلینټ څنګه به خپل ډسټرکټ پروټیکشن کمیټي ته به خپل کمپلیټ ورکړي, کم څنګه به غیته اپروچ کوي, څنګه به غیته کمپلینټ لیږلی کیږي, او بیا د دې د ډسټرکټ پروټیکشن کمیټیز چې کوم دی هغه کمپلینټ به مخکې وړاندې کوي او ودن 15 ډیز چې کوم دی هغه به په کورټ ته د دې لپاره لکه د وکټم او یا د کمپلینټ په مرزي سره د هغه په صلاح سره به د کورټ ته به کیس لیږلی کیږي. اغه په دوران کې امدا کمیټي چې کوم ډیسټریکټ پروټیکشن کمیټیز دي دا به زنانه او تا یا چې کوم کمپلینټ دي اغه تا لیګل اډوایس, لیګل اسیسټنس, میډیکل اسیسټنس او کاری ته چې سر د پروټیکشن ضرورت دي, اغه ته چرته د پروټیکشن هوم ضرورت دي, د سزي پناګا ضرورت دي چې اغه ته لګل سکیورټي پکار ده, نو اغه ټول اسیسټنس چې کوم دي اغه به امدا دي کمیټي په ترو بنه به دي ته بکی کیپا.
په کورونو کې په ښځو د تشدد خلاف دا بل په لومړي ځل په 2014 کال کې اسمبلی ته وړاندې شوی و خو د ځینو اعتراضاتو له وجې به پاتې شو. که څه هم په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو ادارې د دغه قانون جوړېدل یوه لویه کامیابي کړي, خو د 400 نگینا ناس چې خپله هم د کورني تشدد نه تیره شوې ده وایي دوی اورېدلې دي چې داسې یو قانون شته خو لا په اړه یې پوره معلومات نه لري.
یو کمیټي اوس وی جوړیږي, هغه خو لا منظوري سره شوې ده, کمیټي نه نه جوړا کنه, خو دې دغه چې کوم دې دغلته کې دي چوک کې ورګه یو دغه دې هغه کې اکثر مونږ یو بدرې کې تلیګلو نو میرا نه شو یار دغلته کې دې چار سې چوک کې او کانا نه
او نگینا ناستا سو خپل هم د کورنی تشدد نه تیر شوی کنه, نو کده دغه پاړه راتل گوای
زما خلک بس ګډ وډ دغه زما هزن کار مار نو کنه د کار وخت اس وی ما جن جګړې ورخ ته وای می اور وخت دغه زما خل ډیر زیات تقریبا 15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لوړې دو توړې دو تیر او دا تقریبا دا شپږو کال شو چې زه اوس تیفیل تاوته ما بس خپل بچی او خپل ځان په خپل شکر کې ساتم تر زما خپل مهنت سي او بیا خپل ډیر ګډ وډ حالاتونه
د خیبر پختونخوا د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن یوه مشر امینه درانی وایي دا قانون داسې جوړ کړل شوی دی چې پکې د پښتنو روایاتو ته کتل شوی دی. د دوی په وینا که دواړه غاړې روغه کول غواړي نو دغه گنجایش هم پکې ورکړل شوی دی.
یو کورنۍ تشدد پیښه راغلی که آغا نفسیاتی, جذباتی یا مالی توګه باندې یا فزیکل توګه باندې آغی سرا تشدد شوی یا داغی سرا زیاده شوی, نو آغا زنانه دی کمیټه ته پخپله هوم کمپلینټ ایز ا کمپلیننت شکایت اندراج کولی شي یا داغه په بهاف باندې داغی څوک هم ګارډین دی یا آغا داغی رشتہ دارانو کې کسوکی آغا دی کمیټه ته شکایت استولی شي یا د شکایت اندراج کولی شي. یو ځل چې دا شکایت دی ضلع کمیټه ته ملاو شي نو هغې بیا نه صرف دا چې داسې هلې ځلې به کوي چې د زنانه د تحفظ فراهم کړي, که دغه ته د شیلټر ضرورت دی هغه ورته فراهم کړي, دغې ته که د معاینې ضرورت دی هغه ورته فراهم کړي, لیګل ایډ څه قسمه پکار دی هغه ورته فراهم کړي. ورسره ورسره یو داسې طریقې کار هم جوړ شوی دی چې د کمپلیننټ د سایډ نه دغې د فیملی د طرف نه یو کس ورسره چې د چا طرف نه زیاتې شوی دغې د فیملی یا دغې اړخ نه یو کس دغه یو ورکوټیشن جرګه کې هم میډیشن باندې دا مسله حل کولو کوشش کې کولی.
اوریدن کو مونږ په دې اړه د خیبر پختونخوا د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشر رفعت سردار سره هم خبرې کړې او له هغې مو پوښتلي چې د دغه قانون جوړېدو نږدې یو کال پوره کېږي، نو ولې تر اوسه رولز او بزنس نه دي جوړ شوي، او یا د صوبې په ټولو ضلعو کې هغه کمیټیانې لا نه دي جوړې یا نه دي فعاله چې حکومت یې ژمنه کړې وه.
زمونږ حکومت چې نو دا غواړي چې دا تشدد ختم شي، نو دې لپاره چې هغې د ښځې چې کم کورونه کېږي په هغې باندې چې کم تشدد کېږي د هغې خلاف قانون راوستی دی چې کوم د وایي پروټیکشن آف وومن اگینسټ ډومیسټک وایلنس. نو دا یو ډېر ښه قانون دی راوستی دی او د دې لپاره رولز تیار دي. چا دا چې نن رولز مونږ دومره سیمینارس په دې رولز باندې وکړل، دومره کنسلټیشنز مو وکړل، نو رولز تیار دي او هغه مونږ لېږلي دي دغه ته لا ډپارټمنټ ته. هلته نه چې ویټ شي ان شاء الله تعالی نو دا به اکدم کې نوټیفای کېږي. لکه دا خبره نه ده چې لا به جوړ شي بیا به رولز نه، ځکه چې رولز نه بیا هغه لا به څنګه امپلیمنټ کېږي. نو رولز بالکل تیار شوي دي، مونږ به بل لایا کنسلټیشن کړي دي، ډېر ښه رولز جوړ شول او ډېر تیزی سره جوړ شول، او دغه لا ډپارټمنټ کې دي څنګه چل دی نه ویټ شي نو ان شاء الله دا به مونږ نوټیفای کړو.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وکی
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې په خیبر پختونخوا کې په ښځو د کورنی تشدد د مخنیوي پر قانون تاسو ته معلومات درکو. د چارسدې ضلع نه د ښځو د حقونو یوه کارکوونکې ګلمینا مشال ریډیو ته وایي په کلو بانډو کې پر ښځو د کورنی تشدد پیښې زیاتې شوې دي. ګلمینا وایي څنګه څنګه چې په ملک کې ګرانی زیاته شوې او یا د خلکو مالی مسلې زیاتې شوې دي، هغه هم رې په کورونو کې پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. واقعات تاسو چې پدې کلو کې کار کوي کنه، نو داسې ښځو سره ملاویږي، ښځې خبرې کوي تاسو ته د خپل کور د مسلو باره کې؟ خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو د غیر سرکاري ادارې د حوالو مشر خورشید بانو سره هم خبرې کړې دي. نوموړي وایي د کورونا وایرس له وجې په خیبر پختونخوا کې په کورونو کې په ښځو د تشدد د رپورټونو د کره شمېرې په اړه معلومات نه لري، خو د دوی د معلوماتو له مخې د کورني تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. موږ له هغې نه د دغه زیاتوالي د وجوهاتو په اړه پوښتلي دي.
کورونا وایرس کله نفتار شوی او خلک ته بیروزګار شوی او کور کې ناست وو، هلته د ښځو چې کوم کار کولی ډومیسټک ورکرو چې هم د ورکرو هم کور کې ناست وو، زیاده تر ماشومان او ښځو له تشدد زیات شوی. یا به زمونږ ادارې یا بل ادارې دا کول سینګ او زمونږ یو نمبر او 2-3 نمبر او مونږ هغه کې یو سیکیټریس ناست وو، هغه به خپل ټلیفون کولی هر چا له بیا ټرانسجنډر به هم د ښځو له هم چې هغه کول
او خورشید بانو بی د خیبر پختونخوا حکومت چې تیر کال د جنوري په میاشت کې پر ښځو د کورنی تشدد خلاف تا بل منظور کړ کنه، نو د دغه بل باره کې خلا هم خبرې روانې دي چې رولز او بزنس یې هم جوړیږي، خو د دغه بل جوړېدو سره پر خوځو په کورونو کې د تشدد په مخنیوي کې سو بدلون راغې یا رابشي که نه، تاسو دې ته څنګه ګوري؟
هغه قانون بالکل ډېر خوشاین خطره ده چې هغه قانون پاس شوی دی. خو دیدی تاسو له پته دی کله پورې اویرنس باندې کار نه کېږي نو خلکو له معلومېږي نه. زمونږ د 70% خلک کلي کې اوسېږي نو هغه تعلیم تاسو له پته ایجوکیشن ریټ هم ډېر کم نو خلکو له یا هغه څوک سروایور دي هېڅکله هغه له پکافي تاسو به اویر کوي نو ما پورې دا د دې قانون ڈومیسٹک وائلنس قانون نہ پوری رولس آف بزنس اینڈ جرنلزم اور ضروری ہے کہ میڈیا ریڈیو اخبار اور سموہ پشانتے واڑا آرگنائزیشن کے امپلیمنٹیشن اور جدید اویئرنیس والے کارتے کلا پورے خلق اویئرنیس نو آگے قانون سے پیدا ہوئے
تاسو مطلب دا چې قانون خو جوړ شوی دی خو نه لا چا ته داسې معلومات شته او نه تې لا چا داسې څه ګټه پورته کړې ده.
زما خو دا اوپینین ده چې دا پورې یو نیمه هم خلک دې ته دې نه فائده نه لري اخیستې ځکه چې خلکو له پته هم نشته چې نوی قانون جوړ شوی دی هغه کې مونږ څه فائده به الوي کې دې قانون د لاندې یو کمیټي جوړ کړو په کار او دا خلکو هغه لا پورې هغه نه دی جوړ شوی دی د رول آف بزنس نه دی نو لا پورې د دې لا څه فائده نه لري.
او خورشید بانو بی بی تاسو یو اداره هم چلوئ کنه د حوالور په نوم باندې چې د خزو مرسته کوي کم چې د داسې مسلو نه تیریږي نو تاسو سوی نه د خزو په دې کورنیو مسلو کې یا د هغوی داسې تشدد پیښې چې کمی باغوی باندې یا سایکولوژیکل مسلې وي هغوی ته په دې کې زیاتوالی راځي تاسو دې ته څنګه ګوري؟
نفسیاتی بیماریاں دیر زیاد شوی اور جموں دا ملک کے دا نفسیاتی علاج جو آگے رواج نہ دے خلط کے دا والے والے اسپتال لگی متاثر چیزوں پیدا لکھ ماں کو لے جاتی ہوں ذرا اس دا ماشمان کسٹڈی سیکشوئل ہراسمنٹ برات یا کورونے دا ڈومیسٹک وائلنس کبھی کیسوں دیر یاترا جی اور دا ڈائیورس کیسوں
تاندے ہیلے
دا پختنو خزو دا چارو پڑا دا مشال ریڈیو انیزا خپرونه
د هرې چهارشنبې او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه
اوس هم د مشال ریډیو ته د هیلي پروګرام په دې ځای ختمیږي. مونږ په دې پروګرام کې په خیبر پښتونخوا کې د کورنۍ تشدد د مخنیوي پر قانون تاسو ته معلومات درکول. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامان.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خوخی و نغمه د زمین کارانه د تیارو څخه خفه ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري دا افغان د باغ مڼه د خوخی و نغمه د زمین کارانه یارو تخا خفے ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری
پربو لیکو راستی ویز دکاری هم دیزدان ویخو عدبو ارسه هر مورکی لوائی خون زی کلا جوریگی حل کانچی دی خون زیلا زرنی ها غزی لگیگی کتا واخلی شیر والا موردی بیر تکی سارا پی جڑا او پوسل گوشی زرزو آشی بیخ کیارا
دمشال ترنو لاندی
د مشال ترنلاندی بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ونی. د پاکستان په سیاست او رسنیو کې د بلوچستان د شخړې په اړه یو وار بیا بحثونه تاوده سوي دي. دا لغه وروسته ده چې د فروری پر دوه نیټه بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو په پنجګور او نوشکې ضلعو کې د امنیتي ځواکونو مرکزونو ته ننوتل چې ورسره سم د وسلوالو او حکومتي عسکرو ترمنځ نښتې پیل شوې چې تر دې درې ورځې پورې دوام وکړ. د دې بریدونو ذمواري بلوچ بلتون پاله غوښتونکي ډلې بلوچ سلیبریشن آرمی منلې وه. د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې آیس پی آر وایي چې پنځشته کې نه عسکر او شل وسلوال وژل شوي، خو بیلې بیا ویلي وو چې د دوی شپاړس وسلوال وژل شوي او ادعا یې کړې وه چې تر سلو زیات پاکستاني عسکر هم وژلې دي. خو مشال اډې د دواړو غاړو د دې ادعاو په خپلواکه توګه دستک نسي کولای. د بلوچ بلتون پالو چې له تیرو شاوخوا شپاړس کلونو راهیسې د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي، دومره لوی حملو زیاتره خلک حیرانه کړي دي. د پاکستان فوج به ادعا کوله چې په بلوچستان کې د بلوچ وسلوالو حمله ماورماته کړې ده. پوښتنه دا ده چې بلوچ وسلوالو د دومره لوی حملو توان څنګه پیدا کړ او آیا د دې شخړې یو تال پاتې حل شته او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې د مشال ترنلاندې بحث کې څېړو. میلمانه مو د بلوچستان واکمن ګوند بلوچستان او پارټي سینیټر انوار الحق کاکړ، پخوانی سینیټر او قبایلي مشر لشکري رئیسانی او د سیاسي چارو پو رفیع الله کاکړ دي، خو په ټلیفون کې د تخنیکي ستونزو له کبله ونتوانېدلو چې د دغو ټولو سره په رابطه کې شو. تر هغو چې دوی راځي تاسو ته یوه سندره دراورو او که چیرې موږ ته دوی په لاین شو نو دغه بحث به پیل کړو. نو اوس به سندری ته لاړ شو. تاسو مشال ریډوري د مشال ترنلاندې بحث دی او په دې بحث کې درته د بلوچستان کې څه کوم شخړه ده د دې پر حالاتو باندې له کارپوهانو او غزای له کسانو سره خبرې کوو، خو تر څو چې دوی راسي د ټلیفون پر کرښه باندې بیا به راسو یو لنډه سندره تر هغو پورې به دا میلمانه پلان شي.
چلترا والا میلا خدے دینا صافا چلترا والا میلا سبا بکانی ککانی بوٹی جا بکانی ککانی پوٹی جاڑی چیو مند بلا خلی رخصتونا چیو مند بلا خلی رخصتونا سلا کا سلا کا جواب را کا سن گے سلا کا سلا کا جواب را کا زدت بلد یارے ہو مستمینا زدت بلد یارے ہو مستمینا
سلامونه د عبدالحی کاکړ لخوازه د مشال ترنلاندی بحث دی. د پاکستان په سیاست او رسنوي کې د بلوچستان د شخړې په اړه یو ور بیا بحثونه تاوده سوي دي. د لهغه وروسته ده چې د فروری پر دوه نیټه بلوچ بلتون غشتونکو وسلوالو په پنجګور او نوشکي ضلعو کې د امنیتي ځواکونو مرکزونه ته ننوتل چې ورسره سم د وسلوالو او حکومتي عسکرو ترمنځ نښتې پیل شوې چې تر درې ورځو پورې دوام وکړي. د دې بریدونو ذمواري بلوچ بلتون غشتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې. د پاکستان فوج د عام اړیکو ادارې ایس پی آر وایي چې په نښته کې نه عسکر او شل وسلوال وژل شوي، خو بیلې بیا وایي چې د دوی شپاړس وسلوال وژل شوي او ادعا کړې ده چې تر سلو زیات پاکستاني عسکر یې وژلي دي. خو مشال لډي د دواړو غاړو د دې ادعاو په خپلواکه توګه تصدیق نسي کولای. د بلوچ بلتورپانو چې له تیرو شاوخوا شپاړس کلونو راهیسې د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي، دومره لوی همرا زیاتره خلک حیرانه کړي دي. د پاکستان فوج به دعوه کوله چې په بلوچستان کې د بلوڅو وسلوالو ملا ور ماته کړې ده. پښتانه دا ده چې بلوچ وسلوالو د دومره لوی حملو توان څنګه پیدا کړی او آیا د شخړې یو تلپاتې حل شته او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې د مشال ترنلاندی بحث کې څېړو. میلمانه مو د بلوچستان واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي سینیټر انوارالحق کاکړ، پخوانی سینیټر او قبایلي مشر لشکري رئیسانی او د سیاسي چارو پو رفیع الله کاکړ دی. انوارالحق کاکړ او رفیع الله کاکړ صاحب دا وخت راسره ټلیفون په لاین دي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. سوال دا دی چې لکه څنګه چې راپور ته کلی چې په څه وخت پوری خاموشي و، که څه حمله به کېدلې خو ډېرې د لاندې کچې وې، خو د پنجګور او د نوشکي چې کومې حمله وسوې هغه ډېرې لوی حمله وې. سوال دا دی چې بلوچ وسلوالو د دوی دومره لوی حملو توان څنګه پیدا کړي؟
یو نظر چې زه ورته ګورم، ماته څه دا دونه لوی حمله ځکه نه ښکاري چې په ګوریلا جنگ کې دا قسم حمله دا په مختلفو هیوادو کې شوي او دا څه نوې خبره نه ده. په کال 2001 یا په اته کې په دغه شته کې تر ګردو مضبوطه کوم چې عسکري یا فوجي قوت ګڼل کېږي هغه د اسرائیل غدي، او په اسرائیل باندې په کشتۍ په یاد دي د حزب الله په شکل کې چې هغه هم یو عسکري قوت دی یو ریاستي قوت نه دی. هغوی د اسرائیل رنګ ملک سره هم یو وشت ورځې جنګ وکړي، او بیا 2010 یا په 2011 کې چې د حماس خلاف دوی دواړو د غزه و د غته، نو هغه کوم چې ټیکټیکل پهلو د دې جنگ وای هغه کې بیا وای هغه نیو از دکړه وکړه. او بیا
یعنی ستاسو نتیجه دا د اتګادا دومره حمله لوی نه ده، خو ستاسو په خیال باندې حسي لډیر وخت خاموشي ورسته د دومره حملو توان دوی څنګه پیدا کی، قوت او طاقت او صلاحیت څنګه پیدا کی؟ خو په عین حال کې زه لشکری رئیسانی صاحب ته ویوار هرکلی وایم. بیا به دغه سوال تاسو رنورله کاکړ صاحب راته جواب کی. لشکری رئیسانی صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
السلام علیکم جناب.
ډیر مننه لشکری رئیسانی صاحب. زه درته راځم انوارالحق کاکړ صاحب، څنګه دا توان څنګه پیدا کی دومره؟
زما په نظر دا توان د دې د هر ګوریلا جنگ یو اصول وی چې هغه په انګریزي کې ورته وایي چې سروایبلټی، چې دوی به څنګه سروایو کوي،
څنګه به ځان ژوندۍ ساتي،
ځان به ژوندۍ څنګه ساتي. او دا هغه اصول تحت دوی کله کال جنگ کمزورې کی یا کم کی، دوه کال کم کی، دغه بعد بیا خپل رنگ راښکارا کی، نو دوی ځان غواړي چې په ژوندۍ ساتل غواړي. نو دا هم دغه رنګ یو حکمت عملی ماته ښکاري چې تیر دوه نیم کلو کې دونه لوی بریتوی نه وکړي او بیا په یو منظم انداز کې
مننه انوارالله کاکړ صاحب. زه په دې مداخله وکم چې تاسو درې یاست، وخت هم کم وي، زه وایم چې سوالونه هم ډېر وکړو، تاسو لنډ جوابونه راکړئ، زه بیا تاسو ته راځم. لشکري رئیسانی صاحب، تر دې لمخه چې رفیع الله کاکړ صاحب ته ورسم، ستاسو په خیال باندې بلوڅانو چې کوم دغه وسلوال دي، دوی چې کومه حمله کړې ده، ستاسو په خیال باندې دا حمله چې ده دا حیرانوونکې ده، دا دومره اچانک کېدل ستاسو دپاره دا ښکاري چې دا یو غټه حمله ده یا نه ده، یا دا څومره حیرانوونکې خبره ده چې دوی بیا را قوت یا طاقت کې راغو؟
جناب، خبر دغه دغه اول خبر دغه ده چې د بلوچستان قومي حقوق جنگ اوس درې اویا کال تیر شو، او دا کله یو ډېر په طاقت راځي او انرژي هم زیات ده، او کله لږ کمزور ده، مګر دا سیاسي او چاپامار مزاحمت مسلسل جاری ده، کله نه ختمي شي. ولې بلوچ یو قومي وطن او قومي حقوق د پاره جنگیږي، او پاکستان کې یو خاص ذهنیت اور مینټلټی دی، د دوی مینټلټی دغه دی چې دا نور قومیتن حقوق او د دوی اختیار د دوی حیثیت نه مني. اول خبر خو ستا خدمت کې دغه دی. دوهم دغه دی چې اوس دا چې جنگ اوس بیخي زیات تیر شو، او ډیر وخت بعد په اف سی کلا کې دننه ولاړې دا خلک او دا فدایینو، دا ډیر یو پاکستانی ریاست او ریاستی ادارو د پاره حیران کن او ډیر یعنی خطرناک خبر ده چې خلک خو مذهبي د پاره دا کوي، او دلته د وطن د نشنلزم د پاره جنگ کوي فدایین خلک د پاکستانی اف سی چاونی کې او د دوی مورچو باندې ولاړی، دا ډیر یو حیران کن خبر دی، او دا ډیر زما د اندازه ده چې د مزاحمت کار د پاره یو حوصله افزا عمل، او په دې حوصله افزایی کې ډیر خلک شاید نورم په دې جنگ کې ګډ شي او د جنگ تیز کېدلی شي. ولې مجاورو مختلف علاقه کې اوسم مثلا بولان او نور مکران او په دې علاقو کې او کوهستان مری کې اوس دا جنگ یو تیز او ترند رخ اختیار کړی دی، نو په دې کې اندازه ده چې دا جنگ اوس مختم ډیر مختصي.
مننه ډیر لښکری رئیسانی صاحب. رفیع الله کاکړ صاحب، تاسو زبم تاسو ترازم رفیع الله کاکړ صاحب، سوال دا دی چې تاسو د پاره آیا چې دا کومه حمله په پنجګور او نوشکي کې سوي دا یو بحث راپورته سوي دی؟ انور الله کاکړ صاحب وایي چې دا ډیره لوی حمله نه ده، خو البته دا د ستراتیژي برخه وي، د وسلوالو چې کله زیات کله کم، تاسو په خیال باندې دا هم دغه سیده کنه یو نوی باب شروع سوي دی د وسلوالو، یا نوی انداز او ستراتیژي او کړنلاره جوړه سوي ده؟
ډیر مننه کور ودان. زما فکر دا دی چې کم دا جنگ جدي دا خو ظاهره خبره ده، دا یو تسلسل روان دی چې دا کومه جګړه په دا وطن کې شروع ده، نو په دې کې یو نوی شی دا ضرور دی چې په دې کې دا شدت چې راغلی دی، نو هغه شدت زما دا خیال دی چې هغه دا اوس چې کم زمر د وطن حالات خاص طور پر زه فکر کوم چې دا د افغانستان حالاتو او د امریکای د دې سیمې سچې وطنګ دی، هغه پر دا باندې اثر اچولې دی. په خوا چې امریکا دلته ولا،
یعنی هغه په کم شکل کې اچولې دی، یعنی له بلوچستان سره دا هغه څه کار دی، د بلوچستان وسلوالو سره
دا هغه داسې کار دی چې دا د پاکستان چې کم گاونډي ملکونه دي، د دې سره زموږ تعلقات تاریخي تور باندې داسې ښه نه دي پاتې شوي. هغه پر موږ الزامونه لګوي، موږ پر هغه الزامونه لګوو چې تیز زموږ وسلوالو ته پناه ورکړې ده، چې امریکا ولا د امریکای په مفاد کې تر یو حد زیات دلته انستابیلټی امریکای ته واره نه خوړل، نو هغه یو چک ساتلی وو د امریکای وطنګو صدا وسو چې د ملکونو یو بل ته سره لسو، او دا هغه په انګریزي کې موږ وایي چې دیر اون دیر اون، چې دا اوس یو په بل دی پوسو کارې پوسو. نو په هغه کې دا دی چې زمر سه هم گاونډي ملکو کې خلک خوابه دي دي، نو دا شي هغه ملکونه چې دي هغه وسمنه او نور چې دلته نون
سټیټ یعنی گاونډي ځا خلک به پریشه کنفیوز وي چې گاونډي ځا تاسو مراد افغانستان ایران هند دی څوک دي کدرې واړه دي؟
بالکل ما بالکل دا بارډر باندې خو افغانستان او ایران خاص طور پر زما د اشاره ده، او زما دا خیال دی چې دا اوس شدت خاص طور پر پاغي کې دا د افغانستان حالات یو دا وجه بل اسهره لیک سره، نو هغه چې د خامخا غټه شي دا
سمه
د مننه رفیع الله کاکر صاحب ورول کاکر صاحب په داسې حالاتو کې کدا سی منظرنامه سره تاسو اتفاق کوي چې کوم خبره رفیع الله کاکر کوي او ځین نور شنن کې هم کوي تجزیه‌کاران هم کوي اوس پاکستان په افغانستان کې د امریکا له وټولو وروسته په خپل داخلي ملی امنیتی پالیسی چې کوم د نېشنل سکیورټی پالیسی کې د بلوچو مسلې ته بیا لسوره غور کړی دی چې یاره دا بل سره بیا څنګه چېړو په داسې یو داسې تاسو ویني ځکه تاسو په حکومت کې یاست.
د نېشنل سکیورټی پالیسی چې کوم یو نوی فریم ورک راغلی دی یا کوم چې هغه ډاکومنټ کوم شکل چې دی هغه کې څه تفصیلن ذکر نه تھا چې د بلوڅو اسلوالو سره به په کوم انداز باندې دغه کوي په مختګ به وسره کوي لیکن تر دې حده پورې زه ضرور منم چې وو په خطه کې افغانستان فلال خو خیر الته یو لجیټیمټ یا قانوني حکومت کم چې تسلیم شوی په لقوامي سطح باندې هغه نشته په ابسنس کې دا په کمین کې ظاهر دی د هغه حکومت سره هغه رنګه تمه نه شي ساتل کم تمه چې ته د یو قانوني حکومت سره ساتي نو دا به تر کله پوری وي هم پاکستان ته پدا باندې ضرور فکر به کوي او څنګه څه به د دې ضرور غواړي چې راووسی حال بته د ایران لخوا کدارنګ یو اشاره راځي یا دارنګ یو عمل را مختصي چې پاغي کې د ایران در ریاست یو خدا دی چې د پدوارو خوا بلوچستان اوسي سیستان بلوچستان کوم بلوچستان دې خواتم دي د دې به ضرور مشورتي اړخې وي د یو بل سره د قبایلی تعلقي هغه تعلق په بنیاد کې یو مرسته وي هغه یو ډیر شې دي او کډ ایران در ریاست لخوا یو مرسته وی نو دا به د پاکستان لپاره یو ډیر زیات
خواسی انور لک اکر سب تاسو ذکر وکئ چې دا چې ملي امنیتی پالیسی څو وخت مخکې راغلی و د پاکستان غ جوړ سوی دا تاسو اس پاکي د بلوچ په حوالہ باندې څه خاص نسته تاسو په فکر زکه تاسو د دې سیمې یاست او دغه کنفلیکټ یا دغه شخړه تاسو خپل ویني یو په دې حالاتوم نظر دی د دې ضرورت وو یاست چې په دې ملي امنیتی پالیسی کې د بلوچو مسلې ته د امریکا له وټولو وروسته د طالبان له راته ګروسته یو پام کړی ولای یو 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 ارخه په دې کې مې شوی وای
یقینا د دې ارخ ضرورت دی او د دې ارخ ترګردو اول ضرورت چې دی هغه یو اونست ډیسکورس یو ایماندارانه
بیان
باندې چې هر قسم بیان وي دا دی ضرورت دی څوک کته دغه برګرد دغه ته مسئلے ته په کوم نظر چې موږ یا نظر ٹی وی یا صحیح نه دي هغه دوه معنا نه لري لیکن د دې مجلس ډیر په ایماندارانه انداز د کول ضرورت
یعنی دا په کوم شکل کې دان ولا کاکر سی ضرورت وي یعنی څه کول پکارو یعنی که تاسو څخه ذاتی شخصي یا بیسیت غوند و غواړي نو په کوم شکل کې د بلوچ مسولیت بیا کتنه کول پکار دي د شخړې ته د وسلوالي جنگ
یو خو د دې بنیاد د څکول دی چې آیا دا جنگ په دې وجه دی وجه دا د بنیاد دا دی چې دلته ډیولپمنٹ اند دی
سټریټیجنس
موجود دی دلته خلک ترقی نه د سیوی نو په دې دی په دا جنگ خصوصي بل ارخ دا دی چې نه کدل ته ترقی وای ک نه وای خدا د یو خپل قومي شناخت په بنیاد د یو نوی ریاست د اصول د پاره یو مسله جدوجہد او په هغه مسله جدوجہد کې اوی په خطه کې یا د خطه د باندې کڅوګ د دې مرسته وکي هغه مرسته ته دوی د جایز تصور کوي په نظر کوي نو دې ته به ریاست د دې جواب په کوم صورت کې ورکړي هغه ریاست د پاکستان وی یا بل ریاست وی دا د نن هم دارنګ یو مسله راپورته سي هغه آیا جواب په سیاسي یا پولیټیکل ډایالوګ په ذریعہ به کوي یا کم چې وایلنس دی د هغه منیجمنت چې کم د ریاست یو بنیادی کار دی فرض دی هغه هم پوره کوي خپل چې کم دا پات خلک دی چې کم په پرامن ژوند کول غواړي د هغه د فار سکیورټي ورکولو چې کومه فریضه ده
ډېره مننه انور الله کاکړ صاحب، تاسو ډېرې بنیادی خبرې او بنیادی اړخونه په دې کې راوڅېړل. خو بهرحال لشکری رئیسانی صاحب ټلیفون پری سو رفیع الله کاکړ صاحب تاسو ته راځم، تاسو هم په دې باندې ډېر کار کړی دی. انور الله کاکړ صاحب خو ذکر وکړي هغه اړخونه هم بیان کړو ستاسو په خیال باندې، ځکه په بلوچستان کې دا مسله چې کله پاکستان په 1948 کې جوړ شوی دی، بیا 1948 کې د بلوچو مسله شروع شوې ده، پنځه داسې په وار وار باندې بغاوتونه سوي، بیا جنگ سوي، بیا جګړه سوي، بیا قرار سوي، اوس بیا داده د 13 کلو روانه ده. او دوی وایي چې موږ ازادي غواړو، له پاکستان سره اوسېدل نه غواړو. بل اړخ دا دی چې دلته خلک ډېر محروم دي، نو موږ پاکستان سره اوسېدل نه غواړو. ستاسو سره په خیال باندې تاسو دا کتلی دی، د دې بل اخره یو حل موجود دی، ستاسو څنګه کېدای شي؟
ډېره مننه. بالکل حل خو د هرې مسلې ستا، او کمر د بلوڅو مسله ته هم وګورو. دا شي نه ده چې د هولي ورځ چې د توپک راخص دي او بیا وبلې لار ته غاړه نه ده یې شنه، بلکې بلوڅ چې هر وخت دلته جمهوریت حکومتونه راغلي دي، په آئین وو د قانون په لار کې د نن د حقوق امید ورملاو شوی دي، نو اغلارو کې دوی کوشش هلی ځلې کړي دي. بدقسمتي سره د پاکستان چې کوم سیاسي نظام تاریخي طور پاتې شوی دی یا اوس دی، هغه داسې نظام دی مرچ په دنیا ته وګورو، دا قومونه چې د ازادۍ خبرې شروع کړي یا توپک راواخي، دا داسې اچانک نه راشي. دا چې کوم وخت قوم مجموعي طور یا د قوم کې چند خلک ودې نتیجه ته ورسیږي چې دا قوم په پارلماني او په قانوني لار کې د دوی د حقوقو دفاع او د تحفظ هیڅ امید نشته، نو بیا په دنیا کې خلکو راخیستي دي. خو په دغه پاکستان کې زموږ سره مثال شته، دلته پښتانه، دلته د بنګالي، دلته د بلوچ، د سندی، د اکشنی چنی کومو مختلف وخت کې د ریاست سره د خپل خوابدی اظهار کړی دی. په دې کې بلوچ واحد قوم دی چې هغه ترننه پوری داغه چې کم د خوابدی هغه لیول دی، هغه برقراره دی، هغه پدا اوس په پښتانه کې خاص طور پر د پېښور ویلي خلک دي. دا ته د ریاست په اقتصادي، په سیاسي چارو، په نظام کې برخه ملاو شوی ده، او الته هغه ډیماند کم شوی دی. بلوچ چې دی هغه تر اوسه مکمل طور پر سیستمیکلی دی وتلی دی، د پاکستان په اقتصادي او په سیاسي نظام کې برخه نه لري.
او زه دي حل څه دی او همدغه حل به څه یو دوا درې څلور پنځه؟
بالکل حل دا دی. اول خو پاکستان په ریاست کې چې کوم صاحب فیصله خلګ دي، چې اختیارمن واکمن خلګ دي، اول خو باغه خپل ذهن بدلی په دوو درو شانو بسر خلاصي. نمبر 1 چې دا بنیادی طور زموږ اندرونی مسله ده، دا یو جنون خلکو خوابدیا او گریونس ته دا د خارجي قوتو سره تړنګ او بیا پراغه نظر او تکتنګ دا د مسلې غلط تشخیص دی. دویم په دې خبره به سر خلاصې، په 13 کال کې داسې ټیکټیک داسې چل نسته چې هغه د ریاست نه استعمال کړي، هغه هر آپشن استعمال شوی دی. نو داغه څخه یو سبق موږ زده کوو، هغه دا دی چې د طاقت په استعمال دا جنگ نشي ختمېدی، او یو کشنی سکیل جنگ چې دی، دا کشنی ټکو ټک دا دلته تقریبا دا در لامېدو د وخت پورې جاری ساتل کېدلی. شنو اول خو به دا فکر بدلی چې دا موږ د طاقت په لار نه سوال کولای، دا یو جنون مسله ده. بیا هغه څنګه وشي دا دوه درې شان د وړاندې کوم. نمبر 1 اول خدا دی چې د با اختیار او د کریډیبل خلکو، د سیاسي خلکو کمیټې دی جوړ شي چې هغه پر هغه باندې خلک باور لري، هغه د عوام حقیقي نمائندگان یې. او دویم هغه دی واکمن چې هغه ته دی په حقیقي سنس کې اختیار ورکړي، هغه چل دی نه کوي چې په 2015 کې د ډاکټر مالک سره وکړي. بیا چې دا کمیټې خلک سیریس واخلي، حکومت به دغه په انګریزي کې موږ وایي کانفیډنس بلډینګ میجرز، یا د اعتماد جوړولو لپاره به اقدامات اخلي. مثال په تور پر اول دا دی چې ملټری اپریشن بدري، دویم د ځینې علاقو سره به FC واپس کړي، دریم چې کوم میسنګ پرسنز نشته یا وژل شوی دي د هغه د لپاره یو ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن دا غو پر خاندانو د فیملیانو ته د سرکار پر سر د لاس ور تیر کی کومه عام معافی دی جنو غواړي چې کم خلک ژوند دي هغه دی واپس لکی. دا هغه شارټ ټرم میجر دی، په لند وخت کې هغه اقدامونه دي چې هغه سرکار وکي، نو دا پارلماني کمیټي بیا بلوڅ وسلواله سیریس اخستل شي. خو دا یو خبره ضروری ده چې په دې قدمو صرف په دا جنگ کې یو ارزي کمی راتلی شي. د بلوڅ د جنگ مسله چې ده، هغه عوامل چې هغه اویا کال د بلوڅ د مارومۍ د د حق نمائندګي د د خپلواکۍ د حق چې کومه مسله ده چې دا غن نشي حل هغه بنیادی ایشوز د پاره به بیا چې د پاکستان کوم حکمرانان دي هغه به ځینی تور ودی ته تیاریږي چې دا په یو پیکیج میکیج د ډیولپمنٹ د څو پروجیکټس خبره نه ده دا به د خپلواکۍ حق په صحیح معنی کې ورکی او دا غه د پاره په اوږد وخت کې چې دی په پاکستان په آئینی او سیاسي ډانچه کې به غټ تبدیلی راولي کاغه نه راولي په لانګ ټرم کې دا مسله نه حل کیږي
من نه ډیر رفیع الله کاکړ سے بنور الله کاکړ سے رفیع الله کاکړ سے سوال فارال دا د حل لاري د لټوي او د په فکر ستاسو لدی خبرې سره یا چې اتفاق دی یا تاسو په کې اضافه کوي درې منټې درا سره که تاسو په دې کې خبره راغونډه کی مهرباني
مختلا دا خیال دی چې د دې بغاوتونو یا د تشدد تعلق د جمهوریت سره تړل وشاید لږ سرفیشل تجزیه وي د هندوستان د نه د اویا کال څخه وچمستر ماډل آف ډیموکریسي باندې ګرد د دنیا دا مني چې دا ترګرد لویه جمهوریت ده لیکن دیارلس تر څوارلس پورې انسرجنسیز کورته وایي او
بغاوتونه
جمہوریت تھڑون وائے نو پکا ہوئے چلے ہلتم نہ وائے پر ناگالینڈ کی نہ وائے پر نیگزل کی نہ وائے نو کالتا دی نو دے مطلب دا دی جمہور سر دا چ تعلق نستا پر یورپین کانٹیننٹ باندھی کیٹالونیا دا اسپین بارسلونا علاقہ چا اگر دیر پمختک دا اسپین دننا ترگردو خوشحال خطہ کنسیڈر کیجیے خدا کے باوجود کیٹالونین چلی اگر دان دفار آزادی واڑی دا بنیادی مسئلہ د شناخت او د شناخت پر بنیاد نوی ریاست حصول او د اغه د پارا د عام سٹرگل باندې یقین ساکل دا په انٹرنیشنل آرڈر کی په کم چې پوسټ سیکنډل وار یو ارینجمنٹ دی که ریاستونه د دې اجازت ورکړي اړ ریاست کې ورکړي نو ماته دې څوک مثال د طاقت استعمال په بلوچستان کې قط اندارنګ نه دي سوی چې هر آپشن استعمال سوی دی زما په خیال د طاقت 50% هم تر اوسه په بلوچستان کې کم چې د پاکستان د ریاست سره اویلیبل دی هغه دې استعمال
کړ او انور الله کاکړ سی بیان کتا سو خپل حل راوښوې لکه څنګه چې رفیع الله کاکړ راوښوې یو منټ یا دو منټه وخت یې اثر قسم د حل کې په
زما دا خیال دی چې د بلوچستان د نننه سو کال مصنوعی یا اصلی قیادت نه دی هر قیادت ته د ځینی سوسایټي له برخي له خاص منډیټ ملاو دی که څوک جام کمال مصنوعی کړي دا د هغه ذاتی رائے خو کېدای شي هغه په درې نسل سیاست کوي
نه تاسو به واسي څه کېدلای شي تاسو خیال څه دی کم کم کارونه وسی
بنیادی خبره دا ده چې
باید څه وسی
ریډ لاین دا دی چې نوې ریاست د تشکیل اجازت نسی ورکول کېدلای تشدد اجازت و مختلف گروپو ته نسی ورکول کېدلای باقی څه د پوری چې سیاسی او معاشي حقوق خبره ده بلوچ په بلوچستان او په پاکستان کې په برخه لري څنګه د پېښور ویلي خلک دي دغه تر بلوچستان فاروق لغاری په صورت کې صدر پاتې شوی دی عثمان مزدار مثلا تر جمالی مضبوطه بلوچ دی نن د پنجاب رنګ صوبې وزیر اعلی دی وزارت اعلی او ځکه یو مرص په بلوچستان کې د وزارت اعلی د پاره کله تصور هم نشو کولای سچ واک او اختیار معاشي او سیاسي دي هغه و بلوچ تحصیل دي نن چیرمن سنت په صرف په دغه بنیاد ناز کوي چې دای نسلن بلوچ دي نو دا چې نه د اکټیوی زره کسان د پاکستان په ډیفنس فورسز کې په تیر دولس کلو کې برخې شوی دي او د پاکستان د ډیفنس فورسز برخه دي په معاشه کې په بزنس کې ستا په سیاست کې ستا په بیوروکراسي کې ستا کم دا چې ځای کم دا چې قانون دی چې هغه د بلوچ مخنیوی کوي او هغه په هغه لار کې نه پرېږدي ما په خیال یو هم داسې شاید مستر اگزامپل لږ
ډېر مننه انور الله کاکړ سے ما غوښتل چې پر همدغه موضوع باندې رفیع الله کاکړ سره خبر وکم خو البته وخت کم دی زه ګړی ته ګورم خو ستاسو د دواړو محترمو ډېر ډېر مننه په دې بحث کې برخه را سره واخسته وخت هم دومره و تاسو دواړه خوشاله اوسئ مهرباني خدای پامان
ډیر مننه کوم
خدای پامان په مخه شه اوریدونکو تاسو د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدلی د پاکستان په سیاست او رسنیو کې د بلوچستان د شخړې په اړه یو اربیا بحثونه تاوده سوي دي. دا له هغه وروسته ده چې د فروری پر دومه نیټه بلوچ بلتون غوښتونکو وسلوالو په پنجګور او نوشکر ضلعو کې د امنیتي ځواکونو مرکزونو ته ننوتل چې ورسره سم د وسلوالو حکومتي عسکر ترمنځ نښتې پیل شوې چې تر درو ورځو پورې دوام وکړ. د دې بریدونو ذمهواري بلوچ بلتون غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلی وو. د پاکستان فوج ویلي وو چې په دې کې نه عسکر وژل سوي دي. دا رنګه یې دعوه کړې وه چې شل وسلوال هم وژلي دي، خو بیلې بیا ویلي وو چې دوی شپاړس وسلوال وژل سوي او تر سلو زیات یې دا دعوه کړې وه چې پاکستاني عسکر دي. خو مشال ریډیو د دغو دواړو غاړو په خپلواکه توګه تصدیق نسي کوی. د داوو د بلوچ بلتون پالو له تیرو شپاړس کلونو راهیسې د پاکستان پر ضد وسلوالې جګړه کوي. دوی دومره لویه حمله کړې ده، آیا دومره لوی حمله توان دوی څنګه پیدا کړي؟ آیا د دې شخړې یو حل هم شته او کنسته؟ دا پوښتنې مو د مشال تر لاندې بحث کې څېړلې. میلمانه مو د بلوچستان واکمن ګوند بلوچستان او پارټي سینیټر انور الله کاکړ، پخوانی سینیټر او قبایلي مشر لشکري ریسانی او د سیاسي چارو پور رفیع الله کاکړ. بحث هم په دې ځای باندې پای ته رسو. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.